هم پورا شپږ بجې سوې د خپل کوربا صالح محمد صالح او نورو همکارانو سلامونه ومني. د ازادۍ رادیو د دوو ماشومانو خبري مجلو د خبرېدو وخت دی. په لمړنۍ خبري مجله کې چې نیم ساعت دوام کوي او چې ولسمشر حمید کرزي د چین له ولسمشر او نورو مشرانو سره وکتل. نور رپورټونه هم لرو خو اوس خبرونه چې فريده هوټ سیفي اوروي.
افغان ولسمشر نن له چینایي مقاماتو سره په پیکینګ کې خبري وکړې. په افغانستان کې د سولې د ملي مشورتي جرګې د جوړولو کمیسیون وایي چې د دې جرګې د جوړولو لپاره تیاری دوام لري. او په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره د پاکستانی هیئت دوه ورځې خبرې پیل شوې. لمړی د افغانستان اړوند څو خبرونه اوري. افغان ولسمشر نن په پیکینګ کې له چینایي مشرانو سره وکتل. هغه په خپل هیواد کې د چینایي پانګوالو د پانګونو په لټه کې دی او په سیمه کې د اوزاده خکېدو ملاتړ کوي. کرزي او هوجنتاو په یو لوی سالون کې چې ډېر خلک پکې راټولو خبرې کولې. دوی وویل چې په لویو نړیوالو او سیمه ییزو مسلو او هغو مسایلو چې دواړه خواوې ورسره دلچسپي لري خبرې به وکړي. په دې اړه تفصیل په روانه خبري مجله کې اوریدل شي. د سولې د ملي مشورتي جرګې د جوړولو کمیسیون وایي چې د دې جرګې د جوړولو لپاره تیاری دوام لري. د سولې د ملي مشورتي جرګې د جوړولو د کمیسیون ویان ګلاغا احمدی وردګ ازادي رادیو ته وویل چې په دې جرګې کې به له ټول افغانستان څخه شاوخوا 1400 کسان ګډون وکړي. هغه ویل جرګې ته به وسلوال مخالفین نه راغوښتل کیږي ځکه دا جمهور رئیس کرزي د مشورې لپاره راغوښتې ده. ټاکل شوی چې د سولې ملي مشورتي جرګه د روان کال د غوې په 12 نیټه جوړ شي. د دنمارک لوی درستیز نوت بارکر نن د افغانستان جنوبی هلمند ولایت ته سفر وکړ او هلته یې خپل عسکرو سره وکتل. نوموړي په لخکرګا کې د هلمند له سیمه ییزو چارواکو سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې په هلمند کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د نوو پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکړ. د هلمند والی ګلاب منګل په دغه ولایت کې د دنمارک د پوځي او ملکي مرستو مننه وکړه. دنمارک د ناټو په مشرۍ نړیوالو سولساتو ځواکونو کې 250 زو سسکر لري چې ټول په هلمند کې میشتي. او د افغانستان په اړوند وروستي خبر دا چې په افغانستان کې په بیلابیلو پیښو کې 15 تن افغانان او دوه بهرنیان وژل شوي دي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ نړیوال سولساتي ځواکونه وایي نن یې د دغه هیواد په جنوب کې په یوه بمی چاودنې کې دوه عسکر ووژل شول. په اعلامیه کې راغلي چې ایساف د خپلې پالیسۍ له مخې د وژل شوو عسکرو هویت نشي څرګندولی. په اعلامیه کې د چاودنې دقیق ځای هم نه دی ښودل شوی. د یو بل خبر له مخې په اوروزګان کې د مین پاکید وکړکونکې چې په خپل موټر کې سپاره وو د مین په چاودنې کې ووژل شول. چارواکي وایي درې افغان پولیس په غزنی کې په جګړې کې وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن له پاکستانی لوړ رتبه چارواکو سره خبرې پیل کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او لوی درستیز اشفاق پرویز کیانی د پاکستانی هیئت مشرک وی چې له میرمن کلینتن او نورو امریکایي چارواکو سره خبرې کړي. میرمن کلینتن له سخت دریزو سره د پاکستان د پراخ دریز په اړه خپل پوره ملاتړ څرګند کړي او وایي چې د هڅې زمنګ غړي هسي دي. ټاکل شوی دی چې د خبرې به په امنیتي برخه کې پر همکارۍ متمرکز وي چې په دې بعد پاکستان دا وړاندیز هم وڅېړل شي چې پاکستان د امریکا د بی پیلوټه الوتکو او هلیکوپټر غوښتنه کړې ده څو په قبایلي سیمو کې مخالف وسلوال وزپی. همدارس به په خبرو کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې پر همکارۍ او د پاکستان د اقتصادي ودې پر مسلې خبري وشي. په دې اړه نور جزئیات پر روانه خبري مجله کې اوریدئ شئ. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره په سپینې ماڼۍ کې خبري وکړي. په سپینې ماڼۍ کې دا کتنه په داسې حال کې شوې چې په ختیځ بیت المقدس کې د اسرائیلو لخوا د یهودانو لپاره د کورونو د جوړولو پر پلانونو د متحده ایالاتو او اسرائیل ترمنځ لانجه راپورته شوې ده. د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ د راپورته شوې لانجې یوه نښه ده چې اوباما او نتنیاهو نه خبریالانو ته وخت ورکړو چې عکسونه یې واخلي او نه یې هم ورسره خبرې وکړي. تر غونډې مخکې اوباما او نتنیاهو د امریکا د کانګرس له مشرانو سره په لیدنو کتنو کې ویلي وو چې د سولې د خبرو بیا پیل ممکن تر یو بل کال وځنډیږي ځکه چې فلسطینیان په بشپړه توګه د یهودي مشځایونو درول غواړي او اسرائیل هم د یهودانو لپاره نوي کورونه جوړوي. دا ازادي رادیو ده. د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر وایي پراګ لدی سره موافق دي چې د روسیې او متحد ایالاتو ترمنځ د اټومي وسلو د کمولو په برخه کې تر خبرو اترو وروسته د نوي تړون د ترسره کولو کوربوي. په یوه اعلامیه کې چې نن خبره شوه، د چک د بهرنیو چارو د وزارت ویان فلیپ کاندا وویل کمنګ لمنګ څخه دا پښتنه وشوه چې کله په دې اړه خبرې پای ته ورسېدې، نو موږ به د دوی ترمنځ د خبرو اترو له کوربتوب سره موافقه وکړو، او که څنګه موږ د متحده ایالاتو د یو متحد په توګه په نتیجه کې خپله موافقه وکړه. متحده ایالات او روسیه هڅه کوي څو په دې اړه معامله په راتلونکي میاشت کې د اټومي مسلو پر سر د مشرانو تر غونډې لا دمخه ترسره کړي. دا تړون د ستارت په نوم د هغه تړون ځای نیسي چې د ستراتیژیکو وسلو د کمولو په برخه کې شوی و او په تېر دسمبر کې موده ختم شوه. او د اروپایي اتحادیې سمندري ځواک وایي خصوصي امنیتي ساتونکو په یوې تجارتي بیړۍ باندې ډزې وکړې، او یو سومالیایي سمندري غلی هغه مهال وواژه چې د سمندري غلو یوې ډلې د افریقا د شمال په سواحلو کې پر بیړۍ حمله وکړه. د اروپایي اتحادیې د سمندري ځواکونو د ویان په خبره دا په دې وروستیو کې په سیمه کې د سمندري غلو ډلې چې په دې وروستیو کې د سمندري غلو ډلې ډېرې شوې، لومړنی ځل دی چې د خصوصي امنیتي ډلو لخوا یو سمندري غل وژل کېږي. اوس هم احمد زبیر ژمن د افغانستان اړوند سپورتي او اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان جمهوریت حامد کرزی له چینایي سوداګرو او پنګوالو غوښتي چې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې پنګونه وکړي. حامد کرزی چې د سه‌شنبې په ورځ د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ په یو درې ورځني سفر چین ته تللی، نن یې د افغان او چینایي سوداګرو یوې ګډې غونډې ته وینا وکړه. کرزی چینایي پنګوال او سوداګر په ځانګړې توګه د افغانستان په قانونو پنګونې ته هڅولي. په اوس وخت کې د افغانستان او چین ترمنځ سوداګري کچه په یو کال کې 200 میلیون ډالر ده، خو افغان جمهوریت د دې کچه د زیاتې دو غوښتنه هم کړې ده. په افغانستان کې د اتصالاتو مخابراتي کمپنۍ اعلان وکړ چې د مشترکینو شمیرې 3 میلیونه ته رسیدلی. اتصالاتو کمپنۍ په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دي چې د افغانستان په ویشتو ولایتونو کې فعالیت لري، او د بازار سلرشت 20% مشترکین یې راخپل کړي دي. تر دې مخکې د روشن او افغان بیسیم مخابراتي شبکو هم د خپلو مشترکینو د ډېرېدو خبره کړې ده، خو یو شمېر خلک تر اوسه پورې د دغو شرکتونو د خدمتونو د ټیټ کیفیت او د بایو د لوړوالي په اړه شکایتونه کوي. د همڅو سپورتي خبرونه. په لغمان کې د والیبال تورنمنت چې د څوره جو رهي سیروانو د کوربا ویلایت ټیم وګټه. د لغمان د سپورت امیر حاجی محمد علي ازادي رادیو ته ویل چې په دې سیالیو کې د کونړ، ننګرهار او خوست ولایتونو د والیبال ټیمونو برخه اخیسته و. د نوموړي په وینا په دې سیالیو کې د خوست ټیم دویم راغی. په مزار شریف کې د کندهار، بلخ او هلمند د فوټبال ټیمونو ترمنځ دوستانه سیالۍ پیل شوې دي. د بلخ د سپورت امیر محمد ابراهیم رحماني ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالۍ د نوي کال د پیل په مناسبت کېږي. ټاکل شوې چې دا سیالۍ یو دوه ورځې نور هم دوام وکړي.
په کابل کې د ماښام پوره شپږ بجې او اته دقیقې شوې. په روانه خبری مجله کې چې تر شپږ نیمو بجو ادامه کوي، اوري چې ولسمشر حامد کرزی د چین له ولسمشر سره پر اقتصادي همکاریو خبري وکړي. په کابل کې د سولې ملي جرګې ته تیاری نیول کیږي، خو څوک په کې ګډون کوي؟
پتی جرګه کې مخالفینو ته دعوت نه دی ورکړل شوی، ځکه چې ولسمشر دغه جرګه د مشورې لپاره راغوښتي ده.
بیا به په یو رپورټ کې دا وایي چې لا هم په افغانستان کې ماینونه کرل کیږي.
For the first time in many years, more mines are going into the ground.
لډیر مودی ورسته د لومیزو لپاره ولید ټول چې په دې خاوره کې بیا هم ماینونه خودل کیږي.
په کابل او کوټ کې د نری رند زیات تبرکلوز په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ولمنځول سو. نور رپورټونه هم درو او ځینو سیمه ییزو مسایلو ته هم کتنه کوو. رازو د رواني خبري مجلې لومړي رپورت ته. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون له چینایي مشرانو سره د کتنې په مقصد پیکینګ ته ورسید او نن یې خپلې خبرې پیل کړې. د راپورونو لمه خې له چینایي مشرانو سره د شغلي کرزی د خبرو اترو لوی برخه د اقتصادي مسایلو په اړه و. ګڼ شمېر ملي سوداګر هم له افغان ولسمشر سره په دې سفر کې ملګري دي. په دې اړه اسوسییټډ پریس خبري اژانس یو راپور خپور کړی چې مهمه برخه یې احمد تکل راخستی.
د راپورونو لمخې افغان ولسمشر حامد کرزی د چهارشنبه په ورځ له چینایي مشرانو سره په دې مقصد لید کاته پیل کړل چې له خپل د گاونډي هیواد څخه په اقتصادي برخو کې د پانګونې غوښتنه وکړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې ولسمشر حامد کرزی د چین له ولسمشر هو جینتاو سره د خلکو په ستر حال کې کتنه وکړه او د خراغلاست په مراسمو کې وویل د چین له ولسمشر سره د خبري اترې به د امنیتي مسایلو او د دواړو هیوادونو د ګډو ګټو په اړه وي. راپور کې ویل شوی دی چې ښایي د ښاغلي کرزی اشاره به سیمایز امنیت او د افغانستان د قانونو په سکتور کې د چین پنګونو ته وه. ښاغلي کرزی په خپلو لنډو خبرو کې وویل چې دی د چین ملاتړ ته خاص اهمیت قایل دی. د سه شنبې په ورځ پیکینګ ته د ښاغلي کرزی له رسېدو مخکې په دې هیواد کې د خبرو اترو د ستراتیژیک اهمیت د نښې په توګه د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار رنګین داد فرس پنتا د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره کتنه وکړه. د دې کتنې د جزئیاتو په اړه ډېر معلومات نشته، خو د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند کینګ ګانګ وویل چې د بهرنیو چارو وزیر یانګ یی چی له ښاغلي سپنتا سره د افغان ولسمشر د سفر د تیاریو په اړه خبرې وکړې. چین په سینکیانګ ایالت کې د اسلامي بنسټپالو له پلوه اندېښنه لري او وایي چې د سینکیانګ افراطي وسلوالو ډلو ته په افغانستان کې روزنه ورکول کیږي. دا هیواد همداراز غوښتنه لري چې په افغانستان کې نیول شوي چینایي اتباع ورته وسپارل شي، خو له دې سره سره داسې نه ښکاري چې چین دې د افغانستان، امریکا او پاکستان په اړیکو کې په روانو بدلونونو کې د ځان ښکېلولو نیت ولري. چین د افغانستان له طبیعي زیرمو سره خاصه لیوالتیا لري. د دې یو مثال د لوګر په مسعینه کان کې د دې هیواد 3 میلیارد ډالره پانګونه ده. چین د هجیګاک د اوسپنې په کان کې له پانګولو سره هم لیوالتیا ښودلې. په دې دواړو پروژو کې پانګونه د جګړې ځپلي افغانستان د اقتصاد لپاره لویه مرسته ګڼل کیږي. له ولسمشر حامد کرزی سره په دې سفر کې د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول، دفاع وزیر جنرال رحیم ورداګ، نور چارواکي او د مخکخو ملي سوداګرو یو شل کسیزه ډله ملګری ده. په پام کې ده چې د افغانستان هیئت د چین د تجارتي مؤسسو او کمپنیو له مشرانو سره لید کاته وکړي.
و مرودل چې افغان ولسمشر حامد کرزی د چین له چارواکو سره په کتنه کې له افغانستان سره د اقتصادي همکاریو په اړه خبري وکړه. چارواکي وایي په دې سفر کې به له هغو مالونو ګمرکي تعرفې لري چې له چین څخه د افغان او نورو سوداګرو لخوا افغانستان ته واردېږي. چاینا ډیلی دولتي ورځپاڼې راپور ورکړی چې چین له 2002 میلادي کال را په دې خوا افغانستان ته د خپلو اساسي پروژو د بیا ودانولو لپاره د 115 اویا میلیونه ډالرو په ارزښت مرستې کړي. د دې ورځپاڼې د راپور له مخې چین پر دې مرستې سربیره په وروستیو څو میاشتو کې 15 اویا میلیونه ډالره نور مرسته هم له افغانستان سره کړې ده. د چین د یوې دولتي کمپنۍ لخوا د لوګر د عینکو د مسو په کان کې پانګونه به چې کار ورباندې پیل شوی په زرګونو افغانانو ته د کار زمینه برابره کړي. چینایي کمپنۍ همدارز لیواله دي چې د حاجیګاګ د وسپنې کان د استخراج لپاره هم پانګونه وکړي. د چین له چارواکو سره د افغان ولسمشر حامد کرزی د خبرو اترو یوه برخه د سولې دروستلو مسله هم ده چې افغانستان ته به سوله څنګه راځي. د سولې د ملي مشورتي جرګې کمیسیون وایي د دې جرګې د جوړولو لپاره تیاری دوام لري او لسګونه کسان د جرګې د جوړېدو د ځای په آماده کولو کې بوخت دي. د سولې ملي مشورتي جرګه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف د روان کال د صبر یا غویې د میاشتې په 12 نیټه په کابل کې جوړیږي. د ملګرو ملتونو سازمان هم د دې جرګې ملاتړ کړی. نور په دې اړه له کابل په دې رپورټ کې
د سولې د ملي مشورتي جرګې د جوړولو کمیسیون وایي چې د دې جرګې د جوړولو لپاره د تیاریو نیول دوام لري او یو شمېر مهم اشخاص په دې جرګې کې د ګډون لپاره بلل شوي هم دي. د سولې د ملي مشورتي جرګې د جوړولو د کمیسیون ویان ګلاغا احمدی وردک د چهارشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل چې د تیر کال د هوت یا کب د میاشتې له لومړیو څخه د دې جرګې د جوړولو لپاره آمادګۍ روانې دي او هڅه کیږي چې د کابل په پولیټیکنیک د لوی جرګې مشهور خیمه د دې جرګې د ګډونوالو د کوربتوب لپاره تیار شي.
په دغه جرګه کې به څه د پاسه 1200 کسان ګډون کوي او 200 میلمانه وي چې ټول څه د پاسه 1400. په دې جرګه کې مخالفینو ته دعوت نه دی ورکړل شوی، ځکه چې ولسمشر دغه جرګه د مشورې لپاره راغوښتل ده. عمده هدف د یو داس میکانیزم رامنځته کول دي چې د هغه په اساس د مخالفینو سره د مفاهمې میکانیزم رامنځته کړي.
تاکل شوې ده د سولې ملي مشورتي جرګه د سور یا غوي د میاشتې په 12 نیټه په کابل کې جوړه او درې ورځې دوام وکړي. د دې جرګې د لوجستیکي تیاریو لپاره د پوهنې د وزیر په مشرۍ یو کمیسیون ګمارل شوی دی. ولسمشر کرزی ویلي چې په دې جرګې کې بالا دولتي چارواکو، قومي مشرانو او د بیلابیلو اقشارو له استادو سره په دې سلا مشوره وشي چې له وسلوالو مخالفینو سره څنګه او په څه ډول د سولې او ملي پخلاینې پروسه پرمخ وړل شي. د سولې د ملي مشورتي جرګې د ښه ترسره کېدو لپاره دا مهال لسګونه کسان د لویې جرګې په خیمه کې چې په تیرو وختونو کې هم د مهمو غونډو او جرګو کوربه وه په کار بوخت دي او لازم تیاری نیسي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د مهال په کابل کې د ماښام شپږ بجې او پوره پنځلس دقیقې دي. همدا شیبه مو له کندوز ولایت څخه خبر ترلاسه کړ چې د نړیوالو ځواکونو یوه تیاره ولیدلې ده. کوشش کوو له خپل خبریال سره په دې اړه اړیکې ټینګې کړو او تاسو ته پوره معلومات درکړو. د افغانستان د عدلي وزارت د محابسو چارواکي وایي چې د محابسو د وضعیت د ښه کېدلو په هدف یې په دغه هیواد کې د ایساف او یوناما دفتر سره درې ګډ ورکشاپونه جوړ کړي دي. د افغانستان د محابسو مشر پاسوال امیر محمد جمشید نن په دې اړه یوې غونډې ته وویل چې د افغانستان د محابسو وضعیت په سولې کې ډیر ښه سوی دی او په محابسو کې د محابسینو لپاره د زده کړې او حرفوي زده کړو تعلیمونو زمینه مساعده سوې ده. مخکې له دې چې په دې اړه تاسو ته رپورټ درکړو، کندوز ولایت ته ورځو. د ازادي راډیو خبریال سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی سهیم صاحب، کې د دې پیښې په اړه اوریدونکو ته لنډ او وروستي معلومات ورکړي.
په کندوز کې د ایساف ځواکونه خبر ورکوي چې نن د دولس نیمو بجو په شاوخوا کې د ناتو ځواکونو یوه ملکي تیاره چې پکې المانیان او امریکایي انجینران سپاره وو د مخالفینو په ډزو کې ناستې ته مجبوره شوې ده او په فیلان د ارچیپ ولسوالۍ کې ناسته ده. خو دوی وایي چې سرنشینانو ته یې یا سپرلۍ ته یې هېڅ نه زیان نه دی رسېدلی. عسکر کندوز پی آر سي ته را انتقال شوي دي او انجینران لا تر اوسه پورې په دغه تیاره کار کوي چې تر څو بېرته فعاله شي او رای ولي بېرته خپل مقر ته. خو له بله پلوه طالبانو ویان زه د غلام مجاهد ازادۍ راډیو ته په یو تلیفوني تماس کې د دې پیښې پړه په غاړه منلې او وایي چې په دې کې الوتکه له ټولو سرنشینانو سره له منځه تللې ده. دغه خبر البته د کندوز پی آر سي د خپرونو مسؤول ښاغلي ډګرمن ویبر هم تایید کړې ده، خو خساره نه مني، ځاني خساره نه مني.
بله سهیم صاحب، دغه الوتکه ولې ارچی ولسوالۍ ته تللې وه؟ ارچی او څونور ولسوالۍ د کندوز له نارم ولسوالۍ څخه ګڼل کېږي.
دا څه بریښي چې دلته د ناتو ځواکونو یو شمېر انجینران هم پکې سپاره وو د ځینو پروژو د تصدیق لپاره دغلته تللي دي. د پیښې دلیل معلوم نه دی، خو ویل کېږي چې په دې وروستیو کې په دې نږدې راتلونکو ورځو کې به په دغو سیمو کې د یو پراخو عملیاتو بندوبست هم وشي.
بله، د ازادي راډیو خبریال نور محمد صحیم و چې په کندوز ولایت کې د نړیوالو ځواکونو د یوې تیارې د بیړني ناستې په اړه معلومات ورکول چې نن غرمې نه وروسته دغه تیاره په ارچی ولسوالۍ کې ناستې ته مجبوره سوې او چرواکي وایي چې سپرو کسانو ته زیان نه دی رسېدلی. رپورټونه ته دوام ورکوو. د افغانستان د عدلي وزارت د محابسو چارواکي وایي چې د محابسو د وضعیت د ښه کېدو په هدف یې په دغه هیواد کې د ایساف او یوناما له دفتر سره درې ګډ ورکشاپونه جوړ کړي. اجمل ترمن په دې اړه له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د عدلي وزارت د محابسو چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د محابسو وضعیت مخ په ښه کېدو دی. د افغانستان د عدلي وزارت د محابسو مشر پاسوال امیر محمد جمشید دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د محابسو د وضعیت د ښه کېدلو په اړه له هغه دوه ورځني ورکشاپ وروسته وکړې چې په افغانستان کې د ایساف او یونما دفتر په مرسته جوړ شوی و. خغلی جمشید وویل چې تر راتلونکي کاله پورې به د افغانستان د محابسو په وضعیت کې په سلو کې پنځوس مثبت بدلون راشي.
اگر شرایط به طرف بهبود مرامي محابس ما
کې زیات تر دی وایي چې شرایط مخ په کېدل شي نو کوم محابس چې د کار لاندې دي له دې سره به تر راتلونکي کاله پورې د افغانستان د محابسو په وضعیت کې په سلو کې پنځوس بدلون راشي. اوس په سلو کې دیرش مثبت بدلون راغلی دی. د مثال په ډول موږ په هرات کې اتیا په سلو کې لاسته راوړنې لرو او دغه شان په هلمند کې که څه هم هلته امنیتي وضعیت ښه نه دی. د ښاغلی جمشید په وینا په یو شمېر محابسو کې د محبوسین لپاره او ډول ډول حرفو د زده کړې اسانتیاوې هم برابرې شوې دي. دا په افغانستان کې د محابسو د وضعیت د ښه کېدو په هدف د اصاف لخوا دریم جوړ شوی ورکشاپ دی. په افغانستان کې د اصاف ځواکونو سلاکار هیرمن نیکولای هم خبري غونډې ته وویل په کار ده چې په افغانستان کې د قانون د حاکمیت تر څنګ د اصلاح او تهذیب مسلې ته هم نړیوال پام را واړول شي. دوی وایي که چیرې وګورو اکثر نړیوال دوستان د قانون له حاکمیت څخه ملاتړ کوي، خو ډېر کم داسې هیوادونه شته چې دغې مسلې ته یې توجه کړې ده، او دا د اصلاح او تهذیب مسله هم ډېره مهمه ده، خصوصا د پاڅون په وړاندې د مبارزې په خاطر. نو ځکه اصاف دغې برخې ته پام اړولی او غواړي چې د نړیوالې ټولنې توجه هم دغې برخې ته راوګرځوي. د ښاغلي نیکولای په وینا اوس مهال یوازې په افغانستان کې د یونما دفتر او افغان دولت له دوی سره همکاري کوي.
مومردل چې د افغان محبسو د شکیدو د وضعیت د شکیدو لپاره هڅې روانې دي. بل خو په افغانستان کې د ای ټی سی په نوم د ماین پاکي یوې مؤسسې د خپل فعالیت یوشتمه کلیزه ولمنځله. په دې مناسبت په کابل کې جوړې شوې غونډې ته د دې مؤسسې مشر وویل چې اوس هم د هیواد په ځینو سیمو کې ماینونه شته او که ملګري ملتونه په دې برخه کې مالي مرستې ونه کړي دا خطر به ډېر ژر لمنځه ولاړ نه سي. په غونډه کې د امریکا د سفارت مرستیال هم خبرې کړي او ویلي دي چې اوس هم د افغانستان په زیاتو سیمو کې نوي ماینونه ځای پر ځای کیږي او دغه ماینونه د لسګونو انسانانو ژوند اخلي. په دې اړه نور د خان محمد سین پر پورت کې اوري.
د ای ټی سی د ماین پاکولو د مؤسسې رئیس کفایت الله ابلاغ د چهارشنبې په ورځ د دې مؤسسې د یویشتمې کلیزې د نمانځلو په غونډه کې وویل چې د هلمند ولایت په یو شمېر سیمو کې مخالفینو هڅې پیل کړي دي چې نوي نوي ماینونه په کې ځای پر ځای کړي.
ما نظر به معلوماتی که تا دو ماه قبل داشتیم ماین گذاری نمیشد، ولی با آزاد شدن مارجه و نادلی
زموږ د معلوماتو لمخې په وروستیو دوو میاشتو کې په افغانستان کې ماینونه نکی خودل کېدل، خو د مارجه او نادلی له حالاتو وروسته معلومه شوه چې هلته اوس ماینونه ځای پر ځای کیږي، چې دا د هلمند اوسیدونکو ته لوی خطر دی.
له افغانستان څخه د شوروي پوځونو له وتلو وروسته د ملګرو ملتو په مالي او تخنیکی مرستو د ماین پاکولو 15 کورنۍ او دوه بهرنۍ مؤسسې چمتو شوې چې په دې هیواد کې د ماین پاکولو چارې پیل کړي، چې په دوی کې د ای ټی سی مؤسسه تر نورو لومړی افغانستان ته ننوته. ښاغلی ابلاغ وویل سره له دې چې د ای ټی سی مؤسسې تر اوسه پورې 300 میلیونه متر مکعب ځمکه له ماینونو پاکه کړې ده، خو اوس هم په ټول هیواد کې هر ورځ یو تن د ماین په چاودنه کې مري. په غونډه کې په کابل کې د امریکا د سفارت مرستیال ریچارد دونی هم وویل چې د افغانستان د حکومت مخالفینو د هیواد په ځینو ناکرارو سیمو کې د ماینونو له کرلو لاس نه دی اخیستی، چې دا هسې سولې او ثبات ته زیان رسوي.
For the first time in many years, more mines are going into the ground.
لډیر مودې ورسته د لومړیزو لپاره ولې د ټول چې په دې خاوره کې بیا هم ماینونه خودل کیږي. طالبان هم د افغانستان د پخوانی دښمنانو غوندې غواړي چې دلته ماینونه ځای پر ځای کړي، چې په دې اعمالو سره هر ورځ د دې هیواد خلک وژل کیږي. امریکا په افغانستان کې د ماین پاکولو په چارو کې د دې هیواد ملګرتوب کوي.
د ماین پاکولو د مؤسسو مسؤلین وایي چې په تیرو کابو درې لسیزو کې د دې هیواد څخه باندې ولکه کتنه د ماینونو په چاودنو کې مړه او ټپیان شوي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
قدر من اوریدونکو تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. البته ورستۍ خبری مجلې ته شپږ بجې او درویش دقیقې دي. مخکې مو په خبرونه کې واوریدل چې په کندز کې د نړیوال ځواکونو پر یوې تیاری د دولت وسلوال مخالفینو ډزې کړي او دغه تیاره مجبور شوی چې په ارچی ولسوالۍ کې ناسته وکړي. چارواکو ویلي دي چې د چاته په دې پیښه کې د سر زیان نه دی رسېدلی. اخو د نن چهارشنبه په ننګرهار کې په بیلابیلو پیښو کې یو تن وژل شوی، درې ټپیان دي او دوه تنه د ایتلافي ځواکونو لخوا ژوندي نیول شوي. نور له جلال آباد د توفا پرپورت کې اوري.
ننګرهار د والی وایند احمد زی عبدالجی وویل یو پیخه په نازیانو بل په خوګانیو دریمه په چپرهار او څلورمه د بیسود ولسوالۍ اړوند هوایي ډګر ته نږدې پیخه شوې ده. د وویل
په نازیانو کې نن سهار شاوخوا لس بجې د نازیان ولسوالۍ نه د غنخیل ولسوالۍ په طرف باندې یو رینجر موټر د حرکت په حال کې و چې انفجار پېښ شوی دی. د معلوماتو په اساس باندې دوه پولیس پکې سخت زخمیان شوي دي. تېره شپه شاوخوا اتو بجو کې د چپرهار ولسوالۍ د سری کلا پوسته باندې نامعلومو کسانو لخوا نه انداخ شوی و. بیا دا کسان پیدا کول او د زپل په خاطر باندې دغه پیخه کې आवाज یو ځای ملک ساتي زخمی شوه ده. نو خوشبختانه پولیس ته کوم ځان نه ده اوخته ول داسې نه خانه هم دوی مونډلې دي چې حمله کون کو ته تلفات اوخته دي خو څرګند نه لشي څومره کسان پکې وژل شوی یا څومره پکې ټپیان شوی دي. سهار د جلال آباد تور خدلارې په وګدو کې د ننګرهار وې ډګر ته چیرما یو موټر باندې چمن وسر شوی او د ځای خلکو په مرسته چې پولیس ته راپور ورکړی و دا کشف شوی ده. بیا د ننګرهار کې د پی ټی د تخنیکی ټیم په همکارۍ سره غیټ انفجار ورکړ شو خوشبختانه تلفات.
ننګرهار د پولیسو وایان سمنوال عبدالغفور په وینا په خوږیانو ولسوالۍ کې وختي سهار ائتلافي ځواکونو په عملیاتو کې یو شتمن وژلې او دوه تنه ژوندې نیولي. خو د ننګرهار د والي وایان دویل د پیښې په اړه پوره معلومات لا راټول شوي نه دي. ائتلافي ځواکونو د دغه پیښې په اړه څه نه دي ویلي. خو د زبیر صدیقي په نامه د اسلامي حزب یو وایان د پاکستان له نامعلوم ځایه په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل د خوږیانو په جګړه کې پنځه امریکایان وژلي او دوی زخمیان کړي. چارواکو دا ادعا رد کړې ده. بل لوري ته د چهارشنبې د ورځې په سهار د تورخم جلال آباد په لویه لار د بټیکوټ ولسوالۍ اړونده د باریکاب په سیمه کې یو سوداګر تښتول شوی. چارواکي وایي د دغه پیښې په اړه تحقیقات کوي.
خبري مجله اوري.
د مارچ د میاشتې 23مه د توبرکلوز یا نری رنز نړیواله ورځ ده چې په افغانستان کې هم دغه ورځ ولمنځل سوه او پکې چارواکو اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ له امله هر کال نوي زره تنه مړه کیږي. نور د مجاهد جواد پر پورت کې
د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت چارواکي وایي چې ټوبرکلوز یا د نری رنځ ناروغي اوس هم هر کال په افغانستان کې په زرګونو کسان وژني چې باید د مخنیوي لپاره نه یوازې دولت بلکې عام خلک هم په کلکه مبارزه وکړي. دا خبرې د عامې روغتیا د وزارت سرپرست ډاکټر سوریا دلیل په کابل کې د نری رنځ د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مراسمو کې وکړې او زیاته کړه:
ما از وضعیت ټوبرکلوز در افغانستان به شدت نگران هستیم.
دا وایي موږ په افغانستان کې د ټوبرکلوز د وضعیت په اړه په ژوره توګه اندېښمن یو. افغانستان د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله د نری رنز د ناروغۍ تر ټولو زیات پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د احصایو له مخې هر کال په افغانستان کې د نری رنز 150,000 نوي پیښې ثبت کیږي چې 2/3 برخه یې په مرمنو کې لیدل کیږي. اغلی دلیل زیاته کړه چې هر کال د نری رنز د ناروغۍ له امله په افغانستان کې تقریبا 90,000 افغانان خپل ژوند له لاسه ورکوي چې دا شمېره په رښتیا هم سره چې ټکان ورکوونکې ده. د عامې روغتیا د وزارت سرپرستی سوریا دلیل دا هم وویل چې که څه هم د ټوبرکلوز ناروغۍ د تشخیص او درملنې لپاره د عامې روغتیا د وزارت په چوکاټ کې تر زرو زیات روغتیایي کلینیکونه جوړ شوي دي، خو لا هم باید د ټوبرکلوز ناروغۍ د کنټرول او مخنیوي لپاره د روغتیایي خدماتو کیفیت نور هم لوړ شي چې په دې برخه کې دغه وزارت د محل په زغرده کار کوي. د ټوبرکلوز یا نری رنز ناروغۍ چې ورته د سل ناروغۍ هم وایي په نړۍ کې پرې هر کال 9 میلیونه کسان اخته کیږي چې 2 میلیونه یې مري او د دغې ناروغۍ 80% پیښې په آسیا او افریقا کې وجود لري. مجاهد جواد د ازادي راډیو کابل.
د تبرکلوز نړیوال ورځ په کوټه کې هم لمنځل سوی ده. د یوې سروې له مخې په پاکستان کې هر کال له 80,000 تر 70,000 د دې ناروغۍ له کبله مري. نور د بارکوال میخیل پر پورت کې
په کوټه کې د نری رنز په ضد د نړیوالې ورځې په اړه جوړ شوي سیمینار ته د نری رنز د ناروغۍ متخصص ډاکټر سیدالله وویل دا ناروغي په پرله پسې 8 میاشتو کې د تداوی وړ ده.
ټیبي چې اگرچه څه خطرناک مرض دی لیکن بالکل قابل علاج مرض دی. ډبلیو ایچ او کوم طریقه کار د علاج راستلې ده. په هغه کې 8 میاشتې ټریټمنټ دی. په 8 میاشتو کې 2 میاشتې چې کوم دی هغه خپل مخامخ به مریض ته دوایي ورکوي او 6 میاشتې دوایي چې دغه مریض کور ته خوړی شي.
ډاکټر سیدالله وایي د دې ناروغۍ درملنه په وړیا توګه کیږي او هر څوک کولی شي د بلوچستان په هر ځای کې چې اوسېږي د روغتیا مرکزونو ته د مراجعه وکړي او ځان دې له دې ځانمنې ناروغۍ وژغوري. دا چې د دې ناروغۍ نقشې نښانې څه وي یو ځل بیا ډاکټر سیدالله وایي:
که چیرې داسې مریضان وي چې هغو د 3 هفتو زیات ټوخی وي، په بدن کې درد وي، نری تبه وي، وزن یې کمیږي، نو هغه دا کېدای شي چې هغه د ټیبي مریض وي. هغه دپاره دا ضروري چې هغه تشخیصي مراکز ته راشي او خپل تشخیص وکړي او خپل مفت علاج واخلي.
دا هم دروانی خبری مجله ورستی رپورت. په واشنگتن کې د امریکا او پاکستان د لوړ رتبه چارواکو لروانو خبرو مخکې اسلام آباد د خپلو غوښتنو یو لیک امریکا ته سپارلی دی. امریکایي او پاکستانی چارواکو پر نوویل اسلام آباد له واشنگتنه د اټومي همکاری او د بی پیلوټ الوتکو دغه راز هلیکوپټرو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور له سلطان محمد سرور څخه اوري چې د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د یو رپورت په استناد مطلب چمتو کړی.
امریکایي او پاکستانی چارواکي په واشنگتن کې د خپلو روانو خبرو په ترڅ کې د اسلام آباد غوښتنې چې په 650 پاڼو کې لیکل شوې څېړي. پاکستان له واشنگتنه د اوبو او برېښنا د انرژۍ په اړه هم د مرستې غوښتنه کړې چې دغه هیواد ورته سخته اړتیا لري. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په واشنگتن کې د امریکا د کانګرس له غړو سره له خبرو وروسته وویل چې د پاکستان ملکي حکومت او پوځ د خپلو ضرورتو یو څرګند پلان لري. د پاکستان بهرنی چارو وزیر له سناتور جان کیری سره له خبرو وروسته وویل چې مونږ د پاکستان اولویات او ضرورتونه په تفصیل څرګند کړي. جان کیری یو له هغو کسانو دی چې تیر کال یې پاکستان ته د 2.5 میلیارد ډالرو 5 کلنې مرستې وړاندیز وکړ او دغه وړاندیز د کانګرس لخوا ومنل شو. پاکستانی چارواکو وویل چې تمه لري واشنگتن له پاکستان سره د اټومي انرژي په برخه کې هغه سي همکاري وکړي لکه چې له هند سره کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سلمان بشیر وروسته خبري اعلانو ته وویل چې مونږ د لا زیاتې همکاري غوښتونکي یو ترڅو د انرژي په برخه کې خپلې راتلونکي اړتیاوې هم پوره کړای شو.
قدرمن اوریدونکو شپږ بجې او دیرش دقیقې دي. بل خبري مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي چې همدا شی بس سټوډیو ترغې. نعیمی صاحب مهرباني.
تشکر.